ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ತಡಿಮೆ ಶೇಖರ್ ದಮನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹಿರ್ವಸ್ ದಾವ್ ದಗಸ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ತಿದ್ದು ಮನೀಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಶಿವಿ ದಿದೆ ವಕ್ತ ಮಾ ಖಾಮ್ ಶಪಕ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಮಾ ಖಾಮ್ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದಸಹ ನಹ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನೆ ಕೆ ಜಾನಿಲ ಖಾಲಿದ್
ಅವಜ ಅರ್ಬಾಬ್ ಮೆಹಮೂದ್
ತಾಸುತ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ರಾಂದಿಕೋ ದ ಖಬರನು ಸಟ್ಟೆಕಿ
د پاکستان خارجه دفتر ویلی حکومت به په سعودي عرب کې د اتو زرونه د زیاتو پاکستانی کارکونکو د مسلې حل کولو په لړ کې د هغوی مرسته کوي. د خارجه دفتر ترجمان ویلی دغه پاکستانیان د خپلو معاشونو د اخیستلو نه بغیر هیواد ته د ستنېدو ته تیار نه دي.
د پاکستان په سفر د ترکی خارجه وزیر په اسلام آباد کې خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره لیدو کاته کړی دی. سرتاج عزیز ویلی دی دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ خلاف کوششونو کې د یو بل سره مرسته جاری ساتي. په ترکی کې د حکومت خلاف د فوج د ناکام بغاوت وروسته پاکستان ته د ترک خارجه وزیر لومبه سفر دی.
I have no doubt in my mind that Pakistan-Turkey relations will continue to grow from strength to strength.
او افغانستان یو وار بیا د پاکستان لخوا د تورخم په پوله د گیټ جوړول په ضد د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په ضد بللې دي او ویلې دي چې دا د پاکستان سره شوې موافقه په خلاف ده. پاکستان وایي گیټ په خپل حد کې لګوي او مقصد د خلکو تګ راتګ سمول دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول ښه ګاونډیتوب له اصولو سره په مخالفت کې دي.
سرټکی تاسو واوریدل او د نن په دې خبرونه کې به تاسو سره د هغه مزدورانو څوک چې په سعودي عرب کې کار کوي د هغې په اړه باندې به یو خصوصي رپورټ شریکوو. د دغې نه علاوه هم ګڼ شمېر سیمه ییز او نړیوال رپورټونه نن شته دي، خو اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان خارجه دفتر وایي په سعودي عرب کې 8500 او شل پاکستانیان د 1300 میاشتو راسي د بیروزګارۍ له وجې په فاقو مجبور شوي دي. خارجه دفتر د دې په شا وجه هغه کمپنیانې ښودلې دي کومې چې د مزدورانو نه کار اغستلو پس هغوی ته تنخواګانې نه ورکوي. د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي دي چې دا پاکستانیان تر هغه وخت خپل وطن ته تللو ته تیار نه دي تر څو چې ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوي. د دې ستونزې راولاړېدو پس اوس د پاکستان وزیر اعظم د دغه زرګونو پاکستانیانو د مرستو او خوراک څخاک انتظام کولو وینا کړې ده.
د ترکیې د باندینو چارو وزیر د پاکستان غوښتنه کړې چې د ګولان د تنظیم لاندې پاکستان کې چلیدونکي سکولونه دې بند کړي شي. اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د باندینو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز سره شریک خبری غونډې ته د ترکی خارجه وزیر اوویل چې دا تنظیم ترهګر تنظیم دی او دا په هر ملک کې چې خپل سکولونه چلوي د دې شاته نوره ایجنډا لري. په دې حقله د پاکستان د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاحکار سرتاج عزیز اوویل چې د پاکستان او ترکی تعلقات ډیر نږدې دي او دا چې راتلونکو کې به دا تعلقات نور هم ښه کیږي. خو پاکستان کې د ګولان تنظیم لاندې چلیدونکو سکول یو مشر ډیوا ریډیو ته ویلي چې د تنظیم د ګولان سره د دې سکولونو د ګولان سره هیڅ تعلق نشته او دا په اسلام آباد کې خلکو ته تعلیم ورکوي.
اوس یو خبر د ضلع صوابۍ په حقله، چېرته چې د پولیسو او ترهګرو ترمنځ ډزو په نتیجه کې یو پولیس او دوه ترهګر وژلي شوي دي. دغه نه علاوه دوه ترهګر گرفتار کړي شوي هم دي. امنیتي چارواکو تر مخه دوه پولیس کارکوونکي جوبل شوي دي. نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین نورو.
وسوابه دل کې د اوتلي تانې انسپکټر ډیوا ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې دغه کسان د ترهګرۍ په پیښو کې امنیتي چارواکو ته مطلوب وو.
دہشتگرد مونږ چاپ والا درے کسانو کا نا درے والوں مقابلہ کے کم نے زمنگ یو جاوید کانسٹیبل شہید شو اور طارق سب انسپکٹر دے آگا جی کم نے نو زخمی ہے پل سجاد نے اس پہ سجاد علی اغم زخمی ہے شادی بنیا سر بون رہے ماپال پہاڑ سر نیچے دادو وتوی دادو اتلا بون دے زمنگ کے سنو میں سنو کے نوال دہشت گرد ہے بھائی کے انوار
دا پاکستان حکومت او امنیتی واکونا داول ری چ پٹول ہیواد پاکستان کے دترہ گرے پیخ را کمی شوی دی چې بنیادی وجه یې په قبایلی سیمو کې د ځواکونو له طرفه ضرب عضب عملیات دي. خو تېره ورځ په مرکزي ښار پیښور کې هم د استخباري ادارې یو مقامی افسر په هدفي ډزو باندې وجلې شوی و، او همدغه شان په ټوله صوبه کې وخت په وخت هدفي وجنې په خصوصي توګه امنیتي چارواکي په نښه کېږي. اگر چې اوس هم په قبایلی سیمو کې د ضرب عضب عملیات دوام لري، خو ماهرین وایي چې ټول هیواد پاکستان کې د ترهګرۍ فکر او سوچ ختمولو ته اړتیا ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
افغان حکومت وایي د پاکستان حکومت لخوا د تورخم په سیمه کې د دروازې جوړول د دوو هیوادونو د ښه ګاونډیتوب له اصولو د شبه ژمنو سره په مخالفت کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی له ډیو ریډیو سره په خبرو کې د تورخم په سیمه کې د دروازې جوړول په سختو ټکو کې سره وغنده. اخوا د پاک پښتونخوا گورنر او د قبایلی سیمو انتظامی مشر اقبال ظفر جګړه ویلي د گیټ جوړولو سره په دې پوله تګ راتګ قانون کول غواړي او د دې له وجې پیدا کېدونکي مشکلات به حل کوي. د افغان حکومت د شوو خبرو نور تفصیل د کابل نه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې د تورخم په سیمه کې د دروازې جوړول په سختو ټکو وغندل. مستغنی وویل د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د هر ډول تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په برخه کې چې کومه هوکړه له افغان حکومت سره کړې وه، د هغې پر خلاف یې خپلو چارو ته دوام ورکړی.
افغانستان اسلامی جمهوریت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول ښه ګاونډیتوب له اصولو سره په مخالفت کې دي، او په دې برخه کې د حاکم دول برخلاف ګڼي او هغه په کلکه غندي. افغانستان دولت د پاکستان دغه اقدام چې مخکنیو توافقاتو سره په مخالفت کې ترسره شوی دی او د خواوو د ژمنو پر خلاف دی، یو نامناسب اقدام بولي.
شکیب مستغنی زیاته کړه افغان حکومت د ډیورن کرښې او په ځانګړې توګه د تورخم په سیمه کې د پاکستانی حکومت د دروازې جوړولو اقدام تر څیړنې لاندې دی، پر وړاندې به یې جدي اقدام تر لاس لاندې ونیسي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کابل.
تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د ترکی د خارجه وزیر چې اسلام آباد ته یې سفر کړی دی دغه تفصیل مو اوریدل. یو بل د ترکی په حق له تاسو ته خبر وړاندې کوو چې د ترکی د پارلمان د غړو یوه ډله دا وخت واشنگټن کې ده. دوی د امریکا چارواکو غوښتنه کوي چې ترکی کې په کودتا تورن امام دوی ته حواله کړي. د ترکی چارواکي وای فتح الله ګولان ترکی ته د نه حواله کولو سره د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدلی شي او د سیمې ثبات ته هم زیان رسولی شي. امریکا چارواکي وایي د درخواست جاج اخلی. اخوا د ترکی د تجارت یا سوداګرۍ وزیر وای ترکی کې د ناکامه کودتا له وجې ملک ته د نږدو 100 میلیونه ډالرو نقصان شوی دی.
د امریکا ریاست ټیکساس کې د ګل په ورځ د ټوپکو نوی قانون پاس شو چې لپس یې ځینې لایسنس لرونکو طالب علمانو ته به په کلاس کې تماچې راوړلو اجازت ورکړی کیږي. د دې قسمه ګامونو اغستلو مرسته کوونکي وایي دې سره به امریکا کې په عوامي ځایونو کې خلک محفوظ شي، خو بلخوا ځینې خلک دا یو خطر ګڼي او ځکه په دې قانون تنقید هم کوي. بلخوا په امریکا کې قتل عام یو تریخ حقیقت جوړ شوی دی. 50 کاله وړاندې د اګست په اوله نیټه همداسې یو پیښه د ټیکس سپیو کالج کې مخې ته راغلی و چې په نتیجه کې 10 کسان وجلی شي. په تعلیمي ادارو کې دا تر ټولو اولنۍ داسې پیښه وه چې په ګڼ شمېر طالب علمان په یو ځل وجلی شي.
امریکا کې د ډیموکراتس پارټي په قانوني کنونشن کې د عراق په جنگ کې د وجل شوی یو مسلمان کیپټن همایون خان د مور پلار پر اخ کړکې دو. د ریپبلیکن پارټي د صدرتي امیدوار ډونلډ ټرمپ مشکلات زیات شوی دي. د مسلمانانو خلاف د ډونلډ ټرمپ په خیالاتو هم د ریپبلیکن پارټي ستر چارواکو په ډونلډ ټرمپ ملامتي ویلي دي.
امریکا اعلان کړی دی چې د لیبیا د حکومت په خواست په هیواد کې د تندرو تنظیم داعش په ضد د ګل پرز هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د امریکا د فلوریدا ریاست چارواکو د ریاست په جنوبی برخه کې د زیکا وایرس 199 کیسونو را مخته کېدو وروسته مرکزی حکومت ته د مرستو خواست کړې ده. ریک سکاټس وای د فلوریدا گورنر ریک سکاټس وای دوی به هم په دې حق له خپل حل ځل کوي.
د امریکای وفاقی عدالت د امریکای په شمالي ډیکوټا ریاست کې د ووټرانو د شناخت قانون معطل کړی دی. د نړیوال دی ګردا امریکا کې نور ریاستونو کې هم دا قسم عدالتي اقدامات شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
منوریدونکو زیا مانیلا خالد او د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د رپورټونو اړخته تاسو پام راګرځو. د وخت د پاکستان خارجه دفتر ویلي دی چې په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانیان د 1300 میاشتو راسي د بیروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته د خپل کمپنیانو لاړه خاتن خواګانې نه دی ورکړې شوی. په دې اړه نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
دا پاکستان خارجه دفتر وینا ده چې د وخت سعودي عرب کې 1540 داسې پاکستانیان گیر دي چې ډیرو میاشتو راهسې سعودي کپنو ورته تنخواګانې نه دي ورکړې او کار ترې اخلي. خو خارجه دفتر دا هم وایي دا مسله به هم سعودي قانون تر مخه هواریږي. د پاکستان خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا وایي دا پاکستانیان واپس راتلو ته تر هغه وخت پورې تیار نه دي تر کومه دوی ته د دوی تنخواګانې ملون شي. نفیس زکریا وایي زیات تر خلک دې ته تیار نه دي چې بغیر تنخواه اخیستو واپس راشي او دې مقصد دپاره پاکستان حکومت هم دوی سره ولاړ دی. خارجه دفتر دا هم وایي د زرګونو پاکستانیانو ته خوراک ورکولو دپاره پاکستان حکومت 1,00,000 ریاله جاری کړي دي. بلخوا وزیر اعظم سعودي عرب کې پاکستان سفارت ته ویلي دي د غیر شوی پاکستانیانو هر ممکن امداد دی وکړي شي. سعودي عرب کې د زرګونو پاکستانیانو نه علاوه نږدې 10,000 هندي وګړي هم گیر دي چې ورته تنخواه نه ده ملاو شوی. او هند خارجه وزیر وینا ده چې دا 10,000 تنان د خوراک قلت سره مخ دي. رپورټونو تر مخه لکونو پشمیره پاکستانیان او هندي وګړي خلیجی هیوادونو کې نوکری کوي. خو تیرو او میاشتو راهسې د تیل قیمتونو کې کمی له وجې د هیوادونو کې ډېرې کپنې بندې شوي دي او زرګونو په شمېره خلک بېروزګاره شوي دي او ورته تیرو او میاشتو راهسې تنخواګانې هم نه دي ملاو شوي. او دا تننوي تر هغه وخت په واپس خپل هیوادونو ته نه ځي تر کومه دوی ته د دوی حق نه وي ملاو شوي. رپورټونو تر مخه کال 2011 نه کال 2015 پورې 14,00,000 پاکستانیان د مزدورۍ دپاره سعودي عرب ته تللي وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سي ناخوا کې پاکستان په سعودي عرب کیس فیر منظور الحق د اتوار په ورځ د ډیو ریډیو همکار رحمان بنوري سره په پروګرام کې ملمو وو او هم په دې چارو یې تفصیلي خبرې اترې کړې وې. د هغوی د خبرو یو برخه تاسو ته یو وار بیا وړاندې کوم.
دا کوم تاسو وایي چې مشکلات دي نو دا شته. دا څه غټه غټه کپنې دي، ډېرې مضبوطې کپنې دي، هغه کې ډېر خلک کار کوي او هغه ته دا مشکلات شته چې د 1300 میاشتو راسي هغه ته پیسې تنخواه نه ده ملو شوی. خدا دا چې هغه په مختلف علاقو کې دي، دلته چې کوم دی نو پر یاد کې دي، جده کې دي، په طائف کې دي، په دمام کې دي، په خبر کې دي او په ډېرو ځایونو کې چې کوم دی نو دې خلکو خپلې دعوی هم کړې دي په عدالت کې. په ډیرو ځایونو کې چې دی د دوی د خوراک او د دې مشکلات دي، هغه مشکلات په سره مونږ حل کوو او چې کوم ځایونو ته مونږ رسېدې شو نو هلته دوی د خوراک سیزونه دي.
منظور الحق صاحب، یو تپوس مدا کو چې تاسو وایې هم چې دا مشکلات شته دي او تاسو وایې چې کومک مو کړی دا سې کوم پوهه کوي په خپل ځای سفیر په حساب باندې چې څومره غټ چیلنج دا وخت د پاکستانیانو په سعودي عرب کې دا
خبره دا ده کنه چې په سعودي عرب کې چې دا کوم تاسو دا مسله ګورئ نو دا په یو ډیر براډر کانټیکست کې تاسو وایي. سعودي عرب کې زمونږ شپږ ویش لکه خلق دی شپگ ویش لکه خلق دلته چې زینو کار کوي دلته روزگار کوي دا خلق په مختلف کپنو کې دي په مختلف زینو کې دي مختلف کارونه کوي اوس په دا کپنو کې چې هر څه مشکلات دي داغه باره کې ما تاسو ته نشته ده خدا دې چې حکومت ته دې دا چې زینو موږ سره پورا کومک او مرسته کوي او دې حکومت کې چې چا سره موږ خبره کړې ده نو یې پورا کوشش کوي چې دا مسئله حل کړي نن هم د وزیر انصاف سره ملو شو ما او ما ورته دا خبرې کړې دي چې په کار ده چې دې خلکو سره سم مدد وکړي شي او دین علاوه د دن د دوره د وړاندې د ملو شو ما د دې فارن منیسټر سره دا غي نه وړاندې د ملو شو ما د منیسټری اف لیبر او سوشل ویلفیر سیکریټری سره دا ټول خبرې مو سره کړې دي او د دې مشکلاتو چې خلکو ته تنخواګانې نه ملاويږي دا غي حق نه ملاويږي نو هغه ټول په دې کې دي چې دا ځنه دې ته ملو شي او د دې لپاره چې کوم دې په ډیر لوی لیول باندې دا انسپکشن ورک لري شي وي چې تاسو دې له دا پیسې ورکړي د دې دا حکومت چې کوم دې له ورکړي څو څو میاشتې شي وي چې دې خلکو پیسې دې ته نه ملو شي نو په دې باندې کار روان دي امید کوم خدای دې وکړي چې دا مسلې زر حل شي زمو خدا کوشش ته دا خوښ ته دا امید ته چې دا مسلې زر حل
په دې مینس کې تر څو پورې چې دا مسله نه وی حل شي تاسو دا بلای حمل شته چې دغه پاکستانی مهنت کشو په سعودي عرب کې دا غو بیرته لګلو بندوبست وشي یا دا غو ته دا سماويزه ملاوي چې دا غو په جون په خطر قصر روان وي د خوراک نه علاوه
خبر دا و چې مونږ خدا کوو ته چې د خوراک مسلې کوم دی چې ویني دا خدا سړي چې دا خو یو دم ایمیډیټ دا مسلې حل کول غواړي نو هغه باندې چې کوم دی فورن مونږ کوشش کوو چې سنا سره مدد دې خلکو ته ولېږي خو تر کوم حدا پورې چې د دې د پیسو او د دې د بینیفیټ خبره ده نو هغه دا ده چې دلته څو خلک داسې دي چې ډیر وخت په کپنو کې کار کړی دی او دا غي غریبانو د پوره عمر دغه د سیوینګ د لایف لانګ سیوینګ دی نو ایته پر دا ګران رسید اپری کی کني کپنو والا خدا وای چې ک تاسو داسې کوي د محکمو والا دلته دا وای چې ک تاسو داسې کوي چې خپل تاسو لغواړی نو دلته دا محکمې والا مونږ ته وای چې ک څوک لغواړی نو زموږ طرفه هیڅ مسله نشته هغه ته بدلو پوره اسانته اغانی وی او ک دا غي ویزا یا اقامه ایکسپایر شي وی نو هغه مسله نشته که دای پاسپورت ایکسپایر شي مونږ به بغیر پیسو دای پاسپورت ایکسټند کړو مونږ د امبسی کې ډیرو خلکو د پاسپورت نه ایکسټند کړی دی او که څوک تلنه غواړي او هغه غواړي دلته ورته تنازل وای چې لکه د یو کفیل نه یا د یو سپانسر نه بل ته ترانسفر کړي خپل ځان نو هغه څه مسله نشته هغه وای چې د دلته منیسټری اف لیبر وای چې مونږ به تاسو ته پوښتنه کوو پوره مدد پیا کوو د خپل ځان بل محکمې ته یا بل کمپنۍ ته ترانسفر کړي د دې نه علاوه کوم مثلا داسې ده چې موږ ورته دا خبره موږ چې ډېر خلک داسې دي هغه وي چې موږ بانکونو کې پیسې پرتې وي او هغه پیسې موږ تر هغه پورې نشو وخت تر کومه پورې چې موږ اقامي رینیو شوي نه وي موږ اقامي ایکسپایر شوي دي نو هغه موږ ته دلته د حکومت کسان وي چې تاسو دا هم مکوي چې چیرې دا اقامي د دې ایکسپایر شوي وي هم به د بانکونو نه خپلې پیسې وخې شي نو دا به چې تر کومه حد پورې دلته دا محکمې دي نو دوی هم په دې کې لګیا دي چې دا په څه ناسته طریقه باندې دا خلک دې ته سہولتونه ورکو او د دې د مسلې مشکلات چې که ختمیږي نه خو کم از کم چې مشکلات زیات نشي کم شي
ډېر مهرباني محترم منظور الحق صاحب چې موږ ته مخ راکو او پروګرام کې شریک شو ډېر مهرباني
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یو ویشت د ډیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښ کې په ترکی کې د ناکامه کودتا رستو تاسو په ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې هم دي چې د هر اړخ نه تاسو ته دغه تفصیل شریک کړي وو د ترکی د پارلمان د غړو یو ډله دا وخت واشنگتن کې هم موجود ده او د دوی چې په کم تن باندې تور لګوي فتح الله ګولان چې هغه د امریکا په پنسلوینیا ریاست کې ژوند کوي او دوی ترکی غواړي چې د امریکا دی دا تن امریکا ته ترکی ته حواله کړي په دې حق د پارلمان غړي واشنگتن کې موجود دي همدغه سي د پاکستان کې هم دغه تنظیم یو شمیر سکولونه لري د ترکی د باندینو چارو وزیر د پاکستان سفر کوي او د پاکستان نه یو غوښتنه کړې ده چې د ګولان تنظیم لاندې چلیدونکو سکولونه بند کړي ګولان د تنظیم لاندې چې کوم پاکستان کې پاک ترک سکول ورته ویل کېږي هغه چلیږي او د کې د 11000 نه زیات طالب علمان سبق وي 1500 نه زیات استادان هم په دې کې کار کوي. په دې حق لا چې اسلام آباد کې خبری غونډه تا او د پاکستان خارجه وزارت څه نظر لري تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان په یو ورځنی سفر راغلی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدنې پس کټ خبري غونډې سره د وینا په محل وویل چې د فتح الله ګولن د تنظیم په پاکستان او نورو هیوادونو کې موجودګي د چا څخه پټه نه ده. ترک د بهرنیو چارو وزیر دغه تنظیم تراګر وګرځوي او ویې ویل چې دغه تنظیم په ضد په عملیاتو کې ترکیې ته د پاکستان پر مرسته ترلاسه ده.
This terrorist group must be given all over the world, and we have full cooperation with Pakistan, brotherly Pakistan, on this matter.
دوی هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د ګولن د تنظیم لاندې چلیدونکې تعلیمي او ثقافتي ادارې وتړي ولې چې دا د پاکستان او نړۍ د سلامتیا لپاره خطر دی. د ترک د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که څه هم د دغه تنظیم لاندې چلیدونکې ادارو ته د دوی په تیرو وختونو کې حمایت ترلاسه و خو هغه وخت دوی نه و خبر چې دغه تنظیم پټه ایجنډا لري. د دې څخه وړاندې د خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان او ترکیه پګړه د تراګری مقابله کوي.
نو ډاوټ ان مای مایند دټ پاکستان ترکی ریلیشنز ول کنټینیو ټو ګرو فرام سترنګث ټو سترنګث سرونګ ایز ا پاورفل فیکٹر فار سټیبیلیټی اینڈ پراسپریټی ان دی ریجن اینڈ بیاونډ.
ترک حکومت تیره میاشته حکومت را غورځولو هڅې کوي. زمواره په امریکا کې موجود ترک مبلغ فتح الله ګولن ګرځوي خو فتح الله ګولن د خبرې څخه انکار کوي. د ترک صدر رجب طیب اردوغان په ضد کېدونکې د دغه بغاوت په تور کې په زرګونو ځواکونه نیول سوي او یا معطل کړه سوي دي او د ترک حکومت له اړخه په نړیواله کچه د ګولن تحریک په ضد عملیات روان دي. د دغه عملیاتو په نتیجه کې په نړیواله کچه د ګولن تنظیم لاندې کارکوونکي سکولونه او مدرسې د تړلو هم پریکړه سوي ده. بل پلوته د بغاوت او د ترکیې له اړخه پاکستان کې موجود سکولونه د تړلو د دغه خوشتونو پس دغه سکولونه انتظامیه او زده کوونکي د سختو اندیښنو ښکار دي. د ترکیې له اړخه یو ځل بیا د پاکستان د تړلو د غوښتنې په اړه په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو فاونډیشن ډایرکټر عالمگیر خان وایي دا سکولونه نه د ګولن تحریک او نه د ترک حکومت تر انتظام لاندې چلی، د خالص پاکستاني سکولونه دي او دغه سکولونه د پاکستاني اولس او کاروباري خلکو په پیسو چلیږي. دوی زیاته کړه چې د حکومت څخه د یو لیک د لارې غوښتنه کړې ده چې د سکولونو په اړه د څه ګامونو پورته کولو څخه وړاندې دي د دوی سره رابطه وکړی سي، ولې چې په دغه سکولونو کې په زرګونو ماشومان زده کړه کوي چې په کار دی چې د سیاسي یا یو بل سبب له وجې په نقشه نه کړی سي. په پاکستان کې موجود د پاک ترک په نامه 28 سکولونه کار کوي چې پکې شاوخوا 10000 طالب علمونه زده کړه کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شنواری کله هم چې د تورخم خبر راشي د قبالی سیمو خبر راشي. ابراهیم شنواری تاسو ته تازه خبرونه را رسوي. دا وخت مونږ سره یو واری بیا ملګری شوی دی د دوی سره خبرې اترې کوو د پاکستان افغانستان پوله او په خاص توګه د تورخم په چارو باندې. ابراهیم شنواری صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني ابراهیم شنواری صاحب. افغان حکومت عکس العمل یا د هغوی بیان رامخته شوی دی. افغان حکومت د باندینو چارو د وزارت وایان شکیب مستغنی ډیوه ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې تورخم په سیمه کې د دروازې جوړولو غندنه کړې ده. افغان حکومت غندنه کوي او وایي چې دا د پاکستان سره د شوو ژمنو مخالف دی. په دې حق لبانې وروستی تفصیل څه دی چې دغه پرانیسته کېدله د گیټ د هغه څه صورت حل
ارباب سی پاکستان حکومت گوچ پر رسمی تو زبان دغه د گیټ پرانستی اعلان نو کړه ان حکومت نیټا او تاکلې به خدا سي ګنګوسي وي چې په اول د اگست به دغه گیټ یا دغه مرکزی دروازې پرانستی کول شي موږ اتوار ورځ په پورز باندې دغه گیټ خواته ورولو خو چې البته کوم معلومات راغون کړي نو هغه کې دا چې پتو لګی دا چې د حکومت تابع پرانستی نو شوی او بل دا رسو پتو لګی دا چې هغه اوس اتم اگست زنده ور شوی دا خو اوس هم دغه خبره پوره تایید شوی نه ده چې دغه گیټ پرانستی څوک کوي او څنګه به کوي یا دا نیټه چې بیا ور کړی دا آیا دا نیټه حتمی ده که څنګه د گیټ کار تقریبا مکمل شوی دی معمولی غونډه رنگ روغن د پاتې دی نن چې کوم معلومات خو راغلی چې دغه ور خو نه چې کوم د تعمیر سامان ته تو داغه صفایي باندې هم کار لاس پورې کړی شوی دی نو ټول تهران تقریبا مکمل دی او څو پورې چې د افغان حکومت سلمان یا رضا عمل دی نو هغه په هغه ورځ مخې ته راغلی او په 12 جون چې هغه د دغه په ضد باندې د پاکستان په سرحدي ځواکونو باندې ډزې کړې دغه په نتیجه کې مرغوب له مخې ته راغله او ډېر تقریبا 15 ورځې دغه ټول په مکمله توګه تړل شوی و خو اوس پاکستان حکومت دا دعوه کوي چې هغه په حالات کې تر حده پورې نارمل شوی دی بلکې پرون د خیبر پښتونخوا گورنر تیرات د خپل سفر په ترڅ کې دا اعلان کړی و چې هغه په آینده کې خوښونه دي چې افغانانو لپاره د ترخم د ټول پورې د لیاري تاجرانو او خاص کر بیمارانو خلکو لپاره په پالیسي کې یو څه نرمي راولي
شنواری صاحب اکثر د پښتنو سیمه کې خبرې کیږي خبره چې کله غټ خلک یا مالدار چارواکي خبرې کوي خو اثر یې چې دی په عام خلکو پروزی عام خلک چې دی په دغه ترخم په پوله باندې به تګ راتګ کول مزدوران به وو داغي څه صورت حال دی
اول د ټول چې کله دا بندیزونه ولګي دلته د لسم د لسم پوري او بیا دغه نه پس چې کوم د تاب کې خواله د ګډ جوړولو لپاره دغه نه دغه نه پس وز ډیره کرکچنه وړ ډیره ګډه وړه او خلکو په من خلکو ترمنځ هم تاو تر خواله یو کرک لري دا ته شو خو اوس دغه نه پس چې کله په اته لسم د جون دغه ټول بیا پرانیسته شو نه دغه نه پس موږ ګومان کوو چې جولای په میاشت کې او خاص کر د اختر نه پس دا وز یو څه آرام شوی دا خلکو تګ را تګ هم زیات شوی دی که څه هم د اسناد نه بغیر چاله هم اوس هم اجازه نشور کوله خو کوم هغه ورنۍ تر تخواله چې وکړ شو خاص کر چې ترخم په پوله باندې ځای کستن کړي د جنټان دی هغه تاجران چې هغه روزانه په کچه باندې دلته ډېر تګ را تک کوي او هغه پر هم یو څه اسانتیا به راوسته شوې پاکستانی چې کوم تاجران دی هغه د افغان ګمرک کې کوم کار بلل هغه له اوس د اسانتیا ده چې پاکستان په شناختي کارت باندې یا د دوی چې کوم د کستم کلیرنس کارت دی کارت ورکړ شوی دی د کستم ادارې له هغه هغه هم اوس کوبلولای شو په هغه باندې اوس پکولش دغه چې کوم افغاني تاجران دی هغه چې کوم ال تخصیصین کې د ټلیفون غاړه خلک دی وغوي به روزانه دلته تګ را تک کوم مجری به کوله هغه له هم سخت حکومت سرحدي راهداري کار شو تو شو او کر شو هغه په اساس باندې اوس هغه له یو څه اسانته ورکړ شو دي او اوزه هم آرام من ویل شو چې آرام شو دي
شنواری سبا اخري پښتون استا سن لرم تاسو په تفصيلي رپورت هم را لګلې وو د تورخم د کم چې سړک جوړ شو دي دغه سړک باندې دغه رپورت چې تاسو را لګل دغه تفصیل مو را سره لیک شریکو
دغه سړک په تیر کال د اگست په میاشت کې د پاکستان ولسمشر صدر محمد حسین دغه پرانیسته کړې و بیا دغه نه پس فرنټیر ورکس اورګنایزیشن چاته چې دغه ټیکاور کوي شو د وو عرب ورکو هغه یو کال هغه ګارانټي چې دغه دا مطلب په خپل حالت کې پاتې کېدای شي دغه چې ان چي دا وی او بخې دبليو شو دا ویلی وو او بخې دا او بخې فرنټیر اورګنایزیشن اف دبليو دا ویلی چې دا به تر 500 کالو پورې پي خو په دغه باندې د ډېر وزن ګاډي پرېنه خو دښو خو اوس دا چې موږ په خپل باندې د څو سواره په دغه سفر کړی دی چې دا سړک په ټول دیونه کې ناشته بل اکیټای دی چې کوم درنا برېښنا کوم عالی لګیدلې د سړک په غاړه باندې اغا چې غیر معیاري وي اغا خپل دینه نړیدلې دي دا هغه په دې دیونه کې په سلګونو دیونه کې دا هغه میخ مخونه پاتې شوی دی دا هغه وجه نو ځاړو ټیرو نشته دي نو د فرنټیز اف د ورکس اورګنایزیشن والی چې موږ خپل موته پوره شوې ده موږ تعمیر کار پوره شوې ده او دا اوس موږ نېشنل های ویز اتورټی ته سپارل دی نېشنل های وی اتورټی چې موږ او ته کانټل غولې ده او وزن ماشي کو ته موږ غولې خو البته موږ سره دا سہولت نشته چې کوم ګاډي کې وزن زیات نه راځي نه سامان موږ پته کړو او البته کیږي لاره نه پس کړو دا ډېر پریز واخې باندې فقط جرمانه لګو خو بیا چې څومره هم دا وی وزن یا موږ سم پریږدو فرنټیر ورکس اورګنایزیشن چې نړیواله چې کوم کچره د وزن هغه فقط په داسې های وی باندې شپېته کنه دا او اوس چې دلته چې تقریبا د یو څلور ټنا پورې ګاډي هم پرې خوده شو دغه وجه نه دغه سړک حالت چې دی ډېر خراب شوی دی ترانسپورټران ته هم تکلیف دی موټرواران ته هم تکلیف دی او د سړک حالت چې کوم تقریبا تاسو ما وویل په وو بیلینه روپو باندې دا په درې کاله کې مکمل شوی وو نو هغه حالت اوس په خرابې یو صرف فقط یو کال پس هغه حالت په خرابې تو شروع شوی دی
ګران اوریدونکو فرنټیر ورکس اورګنایزیشن د پاکستان د پوز اداره ده چې ودانې کوي ډېره مهرباني ابراهیم شنواری تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشي د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان خارجه دفتر ویلي حکومت به په سعودي عرب کې د 8000 نه د زیاتو پاکستانی کارکونکو د مسلې حل کولو لپاره کې د هغوی مرسته کوي د خارجه دفتر ترجمان ویلي دغه پاکستانیان د خپل معاشونو د اخستلو نه بغیر هیواد ته ستنېدو ته تیار نه دي
د پاکستان په سفر د ترکی خارجه وزیر په اسلام آباد کې خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر ستاجزی سره لید کاته کړی دی ستاجزی ویلی دی دواړه هیوادونه باید تر هغه غره خلاف کوششونو کې د یو بل سره مرسته جاری ساتي په ترکی کې د حکومت خلاف د فوج د ناکام بغاوت وروسته پاکستان ته د ترک د خارجه وزیر لومبه سفر دی
No doubt in my mind that Pakistan-Turkey relations will continue to grow from strength to strength.
او افغانستان یو وار بیا د پاکستان له خاله تورخم په پوله د گیټ لګولو غندل دي او کابل په خپل روستي عکس العمل کې دا د دواړو هوادونو ترمنځ موافقه شوی طریقې کار خلاف ورزي بللې پاکستان وای گیټ په خپل حد کې لګول دي او مقصد یې د خلکو تګ راتګ آسانول دي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول ښه ګاونډیتوب له اصولو سره په مخالفت کې
اوریدونکو سرټکی تاسو واوریدل اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان خارجه دفتر وای په سعودي عرب کې 8500 او شل پاکستانیان د 1300 میاشتو راسي د بیروزګارۍ لوجې په فاقو مجبوره شوې دي خارجه دفتر د دې په شاوجه هغه کمپنیانې خودلې دي کوم چې د مزدورانو نه کار اغستلو پس هغوی ته تنخواګانې نه ورکوي د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي دي چې دا پاکستانیان تر هغه وخت خپل وطن ته تللو ته تیار نه دي تر څو چې ورته تنخواګانې نه وي ورکړی شوي د ستونزې راولاړېدو پس اوس د پاکستان وزیر اعظم د دغه زرګونو پاکستانیانو د مرستو خوراک څښاک انتظام کولو وینا کړې ده
د ترکیې د باندېنو چارو وزیر د پاکستان غوښتنه کړې چې د ګولان د تنصیب لاندې چلیدونکو سکولونه دې بند کړي اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره د خبرو تر وروسته د باندېنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په یو غټ خبری غونډې ته ترکی خارجه وزیر وویل چې د ګولان تنظیم په ډیرو ملکونو کې کار کوي او دا د دغو ملکونو د ثبات او امنیت لپاره غټه خطر کېدلې شي اخوا د ترکی د پارلمان د غړو یو ډله دا وخت واشنگتن کې ده دوی د امریکا د چارواکو غوښتنه کوي چې د ترکی کې په کودتا تورن امام دی دوی ته حواله کړي او د ترکی د تجارت یا سوداګرۍ وزیر وای ترکی کې د ناکام کودتا لوجې ملک ته د نږدې 100 میلیونه ډالرو نقصان شوی دی
د خیبر پختونخوا په صوابې ضلع کې د پولیسو او ترهګرو ترمنځ ډزو په نتیجه کې یو پولیس او دوه ترهګر وژل شوي دي د غینې علاوه دوه ترهګر گرفتار کړي شوي هم دي امنیتي چارواکو تر مخه دوه پولیس کارکونکو جوبل شوي هم دي
افغان حکومت وای د پاکستان د حکومت لخوا د تورخم په سیمه کې د دروازې جوړول د دوه هوادونو د خه غونډیتوب له اصول او د شبو شمنو سره په مخالفت کې دي اخو د پښتونخوا گورنر او د قبایلی سیمو د انتظامی مشر اقبال ظفر جکړه ټوره ریډیو ته ویلي د گیټ جوړولو سره په دې پوله تګ راتګ قانوني کول غواړي او د دې لوج پیدا کېدونکو مشکلات به حل کوي
د امریکا ریاست ټیکساس کې د ګل پرواز د ټوپکو نوی قانون پاس شو چې لپس یې ځنو لایسنس لرونکو طالب علمانو ته به په کلاس کې تماچی راوړلو اجازه ورکړې کیږي. د دې قسمه ګامونو اغستل مرسته کوونکي وایي چې د سره به امریکا کې په عوامي ځایونو کې خلک محفوظ شي، خو بل خوا ځین خلک په دې تنقید هم کوي. په امریکا کې قتل عام یو تریخ حقیقت جوړ شوی دی. 50 کال وړاندې د اګست په اوله نیټه هم داسې یو پیښه د ټیکساس په یو کالج کې مخې ته راغلې وه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي. په تعلیمي ادارو کې دا تر ټولو اولنۍ داسې پیښه وه چې په ګڼ شمېر طالب علمان په یو ځای وژل شوي. پرون د ګل پرواز د دغه وژل شوو په یاد کې دستور وشوه.
امریکا کې د ډیموکراتس پارټۍ په قومي کنونشن کې د عراق په جنگ کې د وژل شوي یو مسلمان کیپټن همایون خان د مور پلار په راخکر کېدو د ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ مشکلات زیات شوي دي. د مسلمانانو خلاف د ډونلډ ټرمپ په خیالاتو هم د ریپبلیکن پارټۍ سترو چارواکو په ډونلډ ټرمپ ملامتي ویلې دي.
د امریکې وفاقي عدالت د امریکې په شمالي ډکوټا ریاست کې د ووټرانو د شناخت قانون معطل کړی دی. دین روان دی اگر د امریکا کې نور ریاستونو کې هم د قسم عدالتي اقدامات شوي دي. د قسم اقدامات په د کم شمیره او د کم آمدن امریکایان د خپل رای د حق استعمالولو نه محروم کړی.
د امریکا د فلوریدا ریاست چارواکو د ریاست په جنوبي برخه کې د زیکا وایرس 190 کیسونو رامخته کېدو وروسته مرکزي حکومت ته د مرستو خواست کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن 9 بجو پورې او د افغانستان په وخت 5:30 بجو نه تر 8:30 بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې 3 ساعته نور خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت 8:30 بجو نه تر 11:30 بجو پورې په لنډو سپو 15:10 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدئ شئ.
درمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده. رپورټونه تاسو سره شریکوو، خو د دې خبرونې نه پس په تاسو پروګرام اوري دایش او سخت دریزی چې قربې رحمان بونیری دی. دغه نه علاوه تاسو سره د تر هغه رای په لړ کې یو بل رپورټ شریکوو. دا وایي چې امریکا اعلان کړی دی چې د لیبیا د حکومت په خاص یې په هیواد کې د تندرو تنظیم دایش په ضد د کل پروس هوای بریدونه پیل کړی دی. دا بریدونه د سرتې په خار کې تر سره شوي دی او کوم چې د یو کال راسي د دولت اسلامي مضبوطه جاله ده. په دې اړه باندې نور تفصيلات زموږ همکار اشفاق مومند را کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې د امریکا جنگي جازونو په لیبیا کې د داعش په اډو باندې بمباري کړې دي. د امریکا او لیبیا چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو په مرسته لیبیا کې د پرځکړل شوی حکومت په غوښتنه د داعش وسلوالو د اثر لاندې خار سیرته کې دغه بمباري شوې ده. پینټاګان ویلي دي چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي حکومت د پاو سره په مرسته کې د دې جنگي جازونو بمباري اجازه د امریکا صدر ورکړې وو. د صدر نه دا غوښتنه د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر او د ګډو پوځونو مشر جنرال جو ډنفورد کړې وه. د پینټاګان وایان پیټر کوک ویلي دي چې په بمباری کې یو د داعش هغه ټینک په هدف کړی شوی دی چې نیغ په نیغه د لیبیایي پوځ خلاف کارول کېده او پرې عام بېګناه خلک ویشتل کېده. په بله حمله کې د داعش 2 موټرې ویشتل شوي دي. پینټاګان خپل جاري شوي بیان کې ویلي دي چې د امریکا لخوا به د داعش وسلوالو پر ضد سیرتي ښار کې حملې جاري وي تر څو چې د دوی پټې جالي بیخي ختمې کړی شوي نه وي، ځکه چې د دغه اډونا امریکا او د دوی د ملګرو ملکونو پر ضد د حملو خطر پیدا کېدای شي. هغلی کوک ویلی دي چې داعش چرته هم سر پورته کوي، هلته به د دوی پر ضد باندې حملې کوو. د امریکا د دفاع چارو وزارت وایان پیټر کوک وویل چې د امریکا د لیبیا د ملګرو ملتونو ملاتړي حکومت سره هر ډول استخباراتي معلومات شریکوي، سارنه او مشورې کوي. ولی د وویل چې د سیرتې ښار د آزادولو لپاره به د لیبیایي حکومت سره د مرستې لپاره هیڅکله هم امریکایي پوځ ځمکې ته نه کوزیږي. د افریقا لپاره د امریکا د فوز نائب کمانډر ایډمیرل مایکل فرانکن وایس اف امریکا ته ویلي، په سیرتې ښار کې داعش وسلواله ډله لګیا ده، خپل اثر لاندې ګیر چاپیره نورې سیمې هم د راوستو کوششونه کوي. ده وویل چې په شام کې رقا ښار چې د داعش مرکز دی، د هغې وروستو تر ټولو مهمه ځای د دغه ډلې لپاره د سیر تخار دی. د پینټاګان وایان د لیبیا د ملګرو ملتونو ملاتړي حکومت د پاوس په سیر تخار کې د داعش وسلوالو پر ضد د کامیابۍ ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې دغلته د وسلوالو شمیر د زرګونو نه اوس سوونو ته راکم شوی دی. د زیاته کړه چې د امریکا لخوا د جنگي جازونو بمبارۍ سره د پاوس وړاندې تګ نور هم تیزیدای شي او د داعش نه دغه سیمه پاکولی شي. په لیبیا کې د امریکا د جازونو دا درېیمه بمباري ده. وړاندې دوو بمباریو کې د داعش مهمه مشران په هدف کړی شوي وو او د لیبیا حکومت یې غوښتنه هم نه وکړې. بلخوا تیره ورځ شام کې د ملک په شمال غربي برخه کې د روس یو پوځي هلیکاپټر غورځول شوی دی چې پکې ناست 15 واړه کسان وژل شوي دي. د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې د سود سودا وړلو دغه هلیکاپټر په الف او خار کې کومک وړی وو او واپس راتله چې اوویشتی شه. په وژل شوو کې دوه افسران او درې د عملی غړي شامل دي. په کرملین کې وایان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي چې دوی ته د دفاع وزارت لخوا معلوم شوی چې په هلیکاپټر کې ناست ټول کسان مړه شوي دي. یاد دی وی چې د تیر کال ستمبر د میاشتې راهیسې روس په شام کې د صدر بشار الاسد د پوځ سره مرسته د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې کوي. شام کې د صدر بشار الاسد د واک نه لری کولو لپاره د کال 2011 نه د ملک مخالف وسلوالو وسله پورته کړې ده چې اوس پکې یو شمیر وسلواله ډلې دواړو خواو نه خېل شوې دي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه یې په دې نن خبرې اترې کوو. وروسته به زموږ د ډیوه ریډیو همکار رحمان بنیر راځي تفصیل سره به د داعش په موضوع خبرې اترې کوي. خو د داعش په حقله یو نوې څېړنه رامخته شوې ده. دغه څېړنه چې داعش په د پاکستان او افغانستان په سیمه کې موجود دي، دغسې بنګلادیش او منځني ختیځ کې هم موجود دي، د دې په خلاف هلې ځلې روانې دي. نوې څېړنه څه وایي دا وخت د ډیوه ریډیو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. په دې حق له دینه پښتنه کو کاکر صاحب پخیر راتله.
ډیره مننه ارباب صاحب کور ودان.
ډیره مننه کاکر صاحب. داسې کوم سیړنه چې را مخته شوه ده، داسې ویل کیږي چې داعش وسلوال ډله په غربي نړۍ کې د مذهبونو جګړه راپورته کول غواړي. تاسو په دې باندې څه معلومات لرئ؟
بالکل ارباب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا څرګندونې الله هغه ورسته راپورته سوي چې کله د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې په فرانس کې یو 15 کلن عیسوي مذهبي مشر ډیر په بهرمۍ سره ووژی او غاړه یې ور پرېکړه. په خپله د داعش ډلې یو انټرنیټي مجله چې د بیک نومیږي په خپل تازه ګڼه کې یې پلویانو ته ویلي دي چې صلیب مات کوي او په خپل مضمونونو کې د هغه عیسایانو مرکې شاملوي چې مسلمانان سوي دي او وایي چې عیسایان ایمان نه لري او د هغوی په ضد دي ودرېږي. د دغه مجلې په تازه ګڼه کې پاپ فرانسیس دا ډول ارتوډاکس او کاپټیک مذهبي مشرانو د هدف کولو را پرونی هم سوي دي. پاپ فرانسیس باندې نیوکې کړي چې هغه د امریکا په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب د برید غندنه کړي. دغه حمله د عمر متین په نوم یو مسلمان کړی و چې د داعش وفادار و او یو کم 50 کسان یې په یوه ځای ووژل او هم تر دې په زیات شمېر کې نور په هغه پیښه کې ژوبل سو. دا ارباب صاحب لومړی ځل نه دی چې داعش په غربي نړۍ کې د عیسایانو د تباه کولو ګواښنه کړې. تر دې وړاندې په کال 2015 کې دغه ډلې د مصر د 21 کاپټک عیسایانو ډېر په بې دردۍ سره د وژنې عمل د 50 دقیقو په یوه ویډیو کې ښکاره کړی و او هم دغه ویډیو کې د داعش یو ویاند ویلی و چې روم به هم فتح کوي. دا ډول داعشیانو په لیبیا، شام او عراق کې هم په عیسویانو او نورو مذهبي لژکیو حملې کړي دي. هم له دې کبله څېړونکي وایي چې داعش غواړي په اروپا کې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ فاصلې نور زیات کړي، عیسایان و جوابي عمل ته راوپاروي او په نتیجه کې مسلمان دی فکر کوي چې شایي بله لار ونه لري یوازې له دې چې له داعش سره ملګری سي او همدا د داعش پلان دی.
کاکړ صاحب، وړاندې داعش چې د عراق په ځینې شام علاقې نیولې وې او خلافت یې اعلان کړ ځمکې نیولې وې، امریکا او نور سره د مسلمان ملکونو عرب سعودي عربستان هم په دې کې شامل وو د داعش په خلاف عملیات شروع کړو د غزمه کې تنه را خلاصول بیرته چنه ډېر علاقې نیولې دي خو اوس چې کم نوې تګلارې داعش خپل کړې ده چې مذهبونو ترمنځ جګړه را پیدا کړي د دې پلان پر ضد سهلې ځلې روانې دي
بالکل لومړی خو لکه څنګه چې هم تاسو ذکر وکړ یو لوی نړیوال ائتلاف دی د آی اس یا د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد او بل دا دی چې د دوی د منفی او لکرکی ډاک تبلیغاتو مخنیول دي او د دې لپاره مسلمان او نور هیوادونه په شریکه کار کوي د دوی انټرنیټي پانی او ټولنیز مطبوعاتو باندې اکاونټونه څاري او مشکوک اکاونټونه سمدستي بندوي هم د دغه ډلې د کرکی د پیغامونو د مخنیوي لپاره مسلمان مشران په دې هڅو کې دي چې اسلام د مینې او یووالي پیغام په چټکتیا سره خپور کړي او نړۍ ته باور ورکړي چې دا ډله او د دې پلویان ترګردي خو ورسره په غربي نړۍ کې د عیسایانو په ګډون د نورو مذهبونو مشران هم هڅه کوي چې د داعش لخوا د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ جګړه نسی را پیدا او د دې د مخنیوي لپاره په خپل کچه اقدامات کوي او چرچ هم په دې کار بوخت دی
ډیر مننه کاکړ سیم
له تاسو څخه هم کور ودان
کدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو را هم د داعش په اړه باندې بل یو رپورټ شریکو رپورټ وایي چې په افغانستان کې نږدې او یا فیصد د داعش جنگیالان د پاکستان دی کوم چې اول په طریقې طالبان کې وو خو چې کل راسي ضربې آپریشن شروع شوی دی دوی افغانستان ته پتلو مجبور شوی دی په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان د سیډن کارانو سره خبرې اترې کړې دي تفصیلات تاسو پام را ګرځو
سړن کارانوای د یو لوی حقیقت ته چې افغانستان کې دا وخت د داعش دننه لوی شمیره د هغه طرح ګرو دا کوم چې وړاندې پاکستان کې موجود وو او د تحریک طالبان پاکستان جګړه مارو خو د ضرب عذاب د غاملیات چې وسو هم روان دي د دې په نتیجه کې د دغه تحریک طالبان پاکستان جګړه مار افغانستان ته ورننوتی وو او هغه لته د داعش سره یو ځای شو چې وس هلته د دغه نوی نړیوالې ترهګری ډلې د سوری لاندې فعالیتونه کوي د دفاعي چارو سړنکار او د فوس پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا په دغه کې هیڅ شک نشته چې دولت اسلامیا په افغانستان کې تر ډیره حدا منظم کېدو لګیا ده او هر څوک امریکایي فوز لخوا د دوی په نخښه کول هم روان دي چې دغه عملیات ډیر موثره هم دي خو بیا هم د دوی په سیمه کې د خوریدو امکان ردول نه شي
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ مستقبل میں یہ خطرہ بن سکتا ہے اگر یہ وہاں زور پکڑ لیں افغانستان میں اور منظم ہو جائیں تو ہماری سرحد افغانستان کے ساتھ ایسی ہے کیونکہ اتنی لمبی سرحد ہے یہ بہت ممکن ہے کہ وہاں سے یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں انفلٹریٹ کریں اور پھر اپنے لنکیجز جو ہیں پاکستان میں بڑھائیں
دی وای په دې کې هیڅ شک نشته چې پر روان وخت کې دوی لوی خطر جوړې دي شي کچري دوی هلته افغانستان کې منظم شي او نور طاقت هم عمومي نو په داسې صورت کې چې زموږ د افغانستان سره پوله ډیره وګده ده نو دا تر ډیره حدا ممکنه ده چې دوی بیا پاکستان ته هم راووړي او دلته خپلې زیلې نور هم خورې کړي دولت اسلامیا چې د پاکستان پولی تنزدې د افغانستان په زیاتره برخو کې خپل اثر هم سیوا کړي او خواوشا درې زرش میرې خود لیکيږي چې په دغو کې او یا فیصد هغه دي کوم چې د وړاندې د تحریک طالبان پاکستان جګړه مارو د عسکري چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وای په کار د افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه د دغه جوړیدونکو لوی خطر په اړه د مخنیوي لار ولټوي
یو لوی بلخ چې کومه د رایش د افغانستان کې هغه کې پاکستانیان چې کوم دی هغه کافی تعداد کې دي او د کې هغه کسان هم شته چې کوم د ٹی ٹی پی نه وروړي دي یا د ٹی ٹی پی داسې څنګه دي چې هغه دای سره خپل الحاق نکړي دي نو بالکل د دې چې مشر کومو هغه هسپتال لګي چې ژوند دې کوم دی سید خان اور گئی نو هغه د دې بانین دې د دے چې کوم په نگرهار کې د داعش کوم موجودګی ده او خو دې په افغانستان کې مضبوط شو دا د پاکستان لپاره ډېر لوی خطر ده نو دا څومره چې ګروپونه دي یا دا څومره داسې چې کوم انتها پسند دي دې مخنیوي چې کوم دی هغه لازم دی افغانستان او پاکستان دواړو ته
د دولت اسلامیا زیاتره غړي چې د افغانستان په ننګرهار او خراسان ولایتونو کې ځان منظم کړي خو راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکا لخوا چې یو وار بیا د ترهګرو پر ضد د هوا څخه د بریدونو لړۍ پیل شوې او په اخري میاشت کې د امریکایي فوج لخوا د ترهګرو په نخښه کولو کې زیاتوالی هم لیدل شوی چې له وجې په ځنې برخو کې دولت اسلامیه په شا شوې. سړنکاران وایي هر څوک د ضربې عذب عملیاتو له وجې دغه ترهګر د پولې اخوا ورننوتي، خو په افغانستان کې د دوی منظم کېدل نه یوازې افغانستان دپاره بلکې په روان وخت کې پاکستان ته هم خطر جوړېدای شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اوریدل مه هیروئ.
کیستی تو
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. نن د هالووین پروګرام هغه د داعش او سختریزي په موضوع باندې وی چې وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بونیری. او د ډیوا ډاکټر پروګرام کې د یو لسو نه تر دولس بجو پورې نن د شپې ډیوا ډاکټر پروګرام کې به نن د اگست لومبه نیټې نه تر اوومه نیټې پورې په ټوله نړۍ کې د مور لخوا ماشومان ته د پی ورکولو بیداره هفته منزلی کیږي. په دې باندې موضوع باندې خبرې به کوو چې ماشومانو ته د مور په څومره ضروری دي. دیور ریډیو سره اوسه خو ړومبه مور اگرزو پام دې تر اگرزو چې غټ اختر وړاندې تیر کال هم پاکستان کې د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شوی وو. غټ اختر رانیزدې شوی دی. تیر ورځ تاسو د ملک وکاس یو رپورټ پورې دلې او اوس مو د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور په لو بوزو چرته چې هغه رپورټ راکړی دی چې بلوچستان کې هم دغه شان یو کانګو وایرس مسله را مخې ته شوې ده. ډاکټرانو سره خبرې اترې کړي دي، نو تفصیل حمید سمسور راکوي.
د کانګو په وایرس باندې اخته دغه نوین ناروغه د کوټ په شمول د بلوچستان د زیارت او د تحصیل کاریزاتو له خانوزی څخه راوړل شوی دی. د کوټ شهر د فاطمة جنا جرنل انچستر هسپتال په ځانګړي وارد کې د دوی تداوی روانه ده. په دوی کې یو 15 کلنه خان بیبي هم شامل ده. دا د کوټ شهر د بوسه منډي اوسیدونکي ده. د دې پلار وویل چې دوی لومړی دا د بولان میډیکل کالج کمپلیکس ته راوړل، بیا ډاکټران وویل چې زموږ شک دی چې دا به په کانګو باندې اخته وي. حمله دغه کبله بیا فاطمه جنا جرنل انچستر هسپتال ته راستانه کړل. بل بیا د زیارت څخه راوړل شوی 12 کلنه ماشوم هم ده. د ټي بي سنټوریم هسپتال میډیکل افیسر عباس وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د دغه درو واړو ناروغه د وینې نمونې د کانګو وایرس لپاره د کراچي اغا خان هسپتال ته ستنه کړې دي.
تابیس کولای ته اس کې مو سه خون را تا تیز بخار تا
چې د دې ترپزه یې وینې را روانه ولا او تیز تبه ولا. ډاکټر عباس نوتکانی وویل چې د کانګو وایرس په څارویو کې میژو پسونو غواګانو کې د چچوړي او لکون زخه خورېږي. په بلوچستان کې چې تراویا پیسه د زیات خلکو اقتصاد له څارویو سره تړلې دي، حمله دغه کبله زیات شمیر خلک پسونه او غواګانی پالي. ډاکټر عباس وویل چې دوی د چچوړي او کونان په لاس باندې نه وژني بلکې په ګاسلیټو کې دی اچوي او چې کله پسونه دوی حلالوي نو ځان دی بشپړه لوینې زخه ګوري. نیم ساعت وروسته د لپسو زخه یا لغوا زخه پوسټ اړوي. د ناروغ خپلوانو بیا وویل چې دلته کومه کچره پرته ده، دا د حکومت زر تر زر پورته کی لدې زخه هم موږ ویره لرو چې کانګو وایرس به وخلګو ته ولګږي. ډاکټر عباس نوتکانی وویل چې په بلوچستان کې د دغه وایرس د تشخیص لپاره د لیبارټری اسانتیا نشته چې دوی پر وخت باندې د ناروغ خلکو علاج وکړي.
ہمارے پاس یہاں پہ کچھ لیبارٹری کے جو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں وہ ادھر ہمارے پاس اویلیبل ہیں، وہ ایک ہی دن میں اسی وقت گھنٹے کے اندر ہی ہو جاتے ہیں. ایک آدھ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں
لمشترت د لیبارٹری یو څو آزموینې تر سره کېدای شي. چاغه مشټوله په یو سات کې بشپړه کوو. یو دوه ټیسټونه بیا داسې دي چې کراچی یا اسلام آباد یې استو، داغه لپاره ستونزې موجوده دي.
وو هم لو کراچی یا اسلام آباد بھیجتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مسئلہ رہتا ہے.
ڈاکٹر عباس نوتکانی ویل چې په روان کال کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه درې اویا په کانګو اخته ناروغه راغلي دي. په دې کې تر اوس مهاله پورې وو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د څانګې ماهرین وویل چې د بلوچستان دولس ضلع لکه پشین، کلاسیف الله، ژوب، شیرانی، لورلایی، مسخیل، کلو، ډیره بوکټی، کلات او خوزدار سیمې د کانګو وایرس له خطر سره مخامخ دي. ماهرین وایي چې د دې د مخنیوي لپاره دي پر څارویو باندې سپرې وکول سي چې تر وخت له مخه د دغه وایرس مخنیوي وسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او اوس یو بل رپورټ ته هم ستاسو پام راګرځو. نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د مشکت کوونکي ماشومانو په حق له د قومي اسمبلی یو غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې د نېشنل اسمبلی سپیکر ایاز صادق هم په ماشومانو د حقونو په حق باندې خبرې وکړلې. وی ویل چې دا نه یوازې د یو معاشري د یو قوم ذمہواري ده، بلکې په ځانګړې توګه هم د هر چا یو ذمہواري جوړی کی چې د ماشومانو خیال وساتل شي او په غیبانې داسې قسمه مشکت او په خصوصي توګه جبري مشکت په غیبانې ونه کړی شي. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات دا اورو د پیر ولایت شاه په رپورت کې.
دوه ویل چې داسې کېدل نه یوازې د دې ماشومانو د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې د ماشومانو جبري مشکت د ملک په سوکاله کې یو لوی خند دی.
Deprived, undernourished children are also our children. We should feel the pain. I am trying to have a discussion in the parliament. The systems have to be strengthened. We will come and go, but if the institution is not strong enough to stand.
دا د ریاست بنیادی ذمہواری جوړی کی چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي. نو موري ویل چې د پارلماني غړو باندې ټینګار کوي چې داسې قوانين جوړ کړي چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ ترڅنګ د جبري مشکت خاتمه یقیني جوړ شي. د قومي اسمبلی سپیکر زیاته کړه چې په دې اړه یو پارلماني ټاسک فورس هم جوړ کړي شوی دی، کوم چې به د ټولو صوبایي حکومتونو او انتظامی ادارو په سلا سره د جبري مشکت په ضد تګلاره جوړوي. دستوري تخپل وینا کې پاکستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري ادارې مشر انجلینا کرن ویل چې دوی به پاکستان کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره خپلې مرستې جاری ساتي. د یونیسف پاکستان مشر د ماشومانو د جبري مشکت په ضد کارکونکو دوه شخصي ادارو ته د دوی د خدماتو په اعتراف کې نقد انعامات او تعریفي اسناد هم ورکړل. دې کې لومبي انعام ګټونکو شخصي ادارې چې سودار نومیږي د دې یو کارمند رانا ندیم اقبال وایي چې د پاکستان د کم عمره الکانو او جنکو نیم په نیمه آبادی په جبري مشکت کولو باندې مجبوره ده، او د دې لوی وجوهات په ملک کې مخ په سیوا کېدونکو غربت او خاندانی منصوبه بندۍ باندې عمل نه کول دي.
مور دین 50% جو ہے ابھی بھی بچے چائلڈ لیبر میں ہیں. ملک کے اندر سب سے جو بڑا پرابلم چل رہا ہے پاورٹی کا، غربت کا، غربت کی وجہ سے جو سب سے بڑی وجہ جو ریزن ہوتی ہے، اور دوسرا جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، آبادی کی وجہ سے جو چائلڈ لیبر کا رجحان زیادہ ہوتا ہے.
دی وای چې ریاست ته ډومبې دا پکار دی چې هغه غریب کورونو سره لاس امداد وکړي، د کومو کورونو کې چې د ګټلو یو تن وي او د کورنۍ ټول غړي د یو تن ګټې ته ناست وي. ځکه په ډومبې ترجیح کې ریاست ته د ماشومانو لپاره نیخ په نیغه سکولو په ځای دغه غریب کورونو ته سو وسیلې ورکول پکار دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملک په لر او بر کې د وړو ماشومانو نه جبري مشکت اغیستل یو عامه خبره ده، او د زراعت او کارخانو بازارونو غرض دا چې یو شوبه هم داسې نشته چې چرته چې واړه الکان او جنکه مزدوره نه کوي. په دې موقع د پاکستان وفاقي متصب سلمان فاروقي وینا و چې د ماشومانو حقونو تحفظ یقیني جوړول یو ډیر لوی ذمہواري ده، ځکه چې دا ماشومان نه خو چاته څه شکایت کولی شي او نه په پالیسي سازه کې د دوی سو نمائندګي شته دی. وفاقي متصب زیاته کړې ده چې پاکستان کې د ماشومانو شمیره 100 ملیونو پورې ده، کم چې د ملکي آبادۍ نیم په نیمه برخه جوړیږي. ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان کې هم هغه شان د ماشومانو لپاره بیل د متصب ادارې جوړ شي څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې وجود لري. واضح دی وی چې د ملکی قوانینو تر مخه پاکستان کې د الکانو لپاره د بلوغت عمر 18 کال او د جنکو لپاره 14 کال مقرره دي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.